افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوق خو لنډه خبري برخه هم لرو پیل د سات په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې لږ شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرې نه ښودې. د خبره د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرنشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې په یوه راپور کې کړې او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند د لاس واخلي. د سازمان همدارنګه ویلي چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندېدل د توجیه وړ نه دي او دا له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې یو پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومته غوښتې وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فوراً لغوه کړي. د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین روسل پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دا بندیز دوام عمومي تر روان 2030 کال پورې به 4 میلیون نجونې د زده کړې له حقه محرومې شي. طالبانو د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې لکه چې دوی پر افغانستان واکمن شوي د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلې دي. د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې متحدو ایالاتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه لغوه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند شنبه په ورځ له دې آژانس سره په یوه مرکه کې ادا وکړه چې متحده ایالاتو د طالبانو له یو مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر انعام لغوه کړی دی. د رویټرز په وینا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. رویترز زیاته کړې چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په ویب پاڼه کې شته. د اف بی آی ویب پاڼه د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې بریدونو کې لاس درلود. د حقانی شبکې دا مشر د پخواني جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول د امریکا متحده ایالاتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شوی و. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن خپله دوهمه لوبه د ایران په وړاندې ترسره کړي. دا لوبه به د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي. افغانستان په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ متحده عربي اماراتو ته 1-0 په مقابل کې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به درېمه لوبه د سیشن بي په ورځ د مارچ په 15 له اندونیزیا سره وکړي. د تایلند په کوربهتوب د دې جام سیالۍ د تېرې پنجشنبه په ورځ پیل شوې دي. د حماس چارواکي وایي چې د دې ډلې یو سیاسي مشر صلاح البردویل نن یکشنبه د غزې په خان یونس ښار کې د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویټرز په وینا یوې حماس پلوي رسنۍ ویلي چې په البردویل سربیره د هغه میرمن هم په دې برید کې وژل شوې ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حماس د مشرتابه د رسنیو سلاحکار طاهر النونو په خپل فیسبوک کې د البردویل په مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. د یکشنبه په سهار د غزې په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. د اسرائیلي الوتکو په دې سیمو کې څو هدفونه په نښه کړل. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې نن وویل په کیف کې د روسیې د بې پیلوټه الوتکو په برید کې 2 کسان وژل شوي. د رویټرز په وینا دې ادارې ویلي چې د برید په پایله کې د استوګنې ودانیو کې اورونه ولګېدل او ګڼ شمېر خلک له کورونو څخه وایستل شول. د اوکراین بیړنیو حالاتو خدماتو په ټلګرام کې په یو بیان کې زیاته کړه چې یو ښځه د نیپرو پیتروفسک په سیمه کې وروسته له هغې مړه شوه چې د استوګنې په یوې ودانۍ کې د یوې ویجاړې شوې بې پیلوټه الوتکې د ټوټو د راپرېوتو له امله اور ولګېد. له دغې ودانۍ څخه لږ تر لږه 20 کسان ایستل شوي دي. دې ادارې وویل چې یو بل کس د شپې په برید کې په خولوسفسکي سیمه کې ووژل شو. له بلې خوا د روسیې په جنوب کې د روستوف سیمه یوه سیمه ییي چارواکي نن په سیمه کې د بې پیلوټه الوتکو د یوه برید خبر ورکړ. یوری سلوسار پر ټلګرام چینل لیکلی چې د برید په پایله کې یو موټر اور واخیست او یو کس پکې مړ شو. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو لنډه خبري برخه هم لرو. رابه شو په افغانستان کې د یو افغاني ول اصل امریکایي وګړي د برخلیک موضوع ته. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وای چې کله چې هغه نیول شوی له دو کلو رئیس برخلیک نه دی معلوم، او د دوی د پرلپسې هڅو سره سره ورته نه هغه سره د لیدو اجازه ورکول شوې او نه هم ورته اجازه ورکړل شوې چې ورسره ټلیفوني خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نورحال په دې رپورټ کې
د طالبانو لپاره څخه د دریو امریکایي وګړو له خوشی کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایي دی هم د طالبانو لپاره څخه د هغې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا دوه نیم کال وړاندې په کابل کې لا دارا کشو. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی، خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې موده کې په دې ونت وانیدل اصول خپل ورور سره اړیکه ټینګ کړي، او طالبانو هم ورته اجازه نه ده ورکړي چې دا کار وشي.
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي، هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري، او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر اونۍ خپلو کورنیو ته ټلیفون کوي، خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلي جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله، او په کابل کې له ورکیدو د مخه یې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه نه ویش ملګري په کابل کې ونیول، او څه موده وروسته یې ملګري خوشی شول، خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشی کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړې ده چې د ورور تورونه یې لا نه دي ویل شوي، او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او پخوانی جمهوري رژیم کې د کال عمله نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو څو میاشتې مخکې افغانستان وتلی وو. مخکې له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی اعلان وکړي چې دوی مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی وو چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ویل کېږي چې محمود شاه حبیبي د 1400 کال د اسد راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. اف بی آی زیاته کړي چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی، او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
نیمه نړۍ
سره دنیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمن سره مسلام بدخلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوی ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندگانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په پقار سوي دي، وښلي دي. حتی دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي، نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي، نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي. او کله چې دا مور کیږي، نو دې د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وښلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته، خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسېدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې اکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل، ما هم عمل درلوده در روژه میاشت کې، نو غیر حق با ما په زنانه او سیاسارو باندې لاس پورته کو. ما داسې فکر کو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصه کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي، په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ول ډیرای نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې، په مېرمن باندې مثلا قاریږي چې وی وهی کروژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال اچولې وي، اروژه ماتي باندې سګنه پیږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وای چې هرڅه دي په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ولی رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې لدې خو سره ډیر مخ کې پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي، پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا د دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی نو بیا مرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وي کې د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قهر نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې، نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغییرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي، څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، در څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی، د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان که ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري، هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي، چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هماغه خپلې کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم، یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي که نه، نو باید چلند ورسره ښه وشي. نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره یې ژوند ډېر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایي چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازدیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې واله سي هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې واله سي لږ ناوخته زما لپاره روژه ماته تیار کړی و، ان بل وایي ما په ده باندې واله شي مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي. نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تا چې روژه نیولې ده هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سطح باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چکې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت یې تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازدیګر ماښام راځي، نو هغه شېبو کې وضعیت د هغه خلکو ډېر زیات خرابېږي، چون دسې روغ دی هم نه چې ولا سړی دې روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري، بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي. سرل داس دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وایي ټاکي. دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي، ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنگ ژړا خندا دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي، هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرنې دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي، په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته، موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې، زه که وایم زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري، نو میرمن یو کار وکړي زمونږ کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو به د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومان په دې کولو کې، د ماشومان په سنبالولو کې، یعنی په دې ټول مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشه چې پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړکی ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې ما تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ. نو دا غته دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او زمونږ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس یې په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوږ مختدي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاسېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاسې کې پښتمه تیار کړي، هغه په قطره پاسې چې راځي پښتمه تیار دی، یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي، کله چې زما لوري دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم، بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چې تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه، نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو به دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که د غیر د روژې نه، دا ندرست او نعدلنا عمل دی چې نه یوازې لدینی او اخلاقی پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي.